السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې او ساعت خبرونه کې قدرمن اوریدونکو راپورونه او اونیز بحث پرو خو لمړی په مکړې خبرونو ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لري دی چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کیربی د څرګندونې بیګا په نیویارک کې یوې خبرې غونډې ته وکړې او وی ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کیربی د تروریستي ډلو په اړه د څرګندونو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا کمزورې شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. کیربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څار کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې شپږ میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیر د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز او ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د یونسکو عمومي مشر ویلي که دولتونه نه غواړي چې د میلیونونو ماشومانو پر برخلیک لوبې وکړي نو باید سمدستي په دې برخه کې له سره هڅې پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتونبایوه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر ایکس شبکه خبر ورکړی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلا مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. بیان زیاتوي چې یونما د رغنده تعامل لپاره متعهد ده او غواړي دا ډاډمنه کړي چې د ټولو افغانانو غږونه اوریدل کیږي. هند نن له دې هېواده د یوه کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند د استخباراتو یو جګ پړی مامور په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بلتون پال مشر هردیپ سنگ نجار په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هېواده یې وایست. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جیشل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړي دي. کاناډا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند د حکومت عناصرو لاس درلود. هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي. نوي ډیلي همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. او د ایکس شبکې مالک وایي چې دا ټولنیزه شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي. ایلن مسک پرون وویل دې ته اړتیا ده چې په دې شبکه کې د آنلاین ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي. مسک د تیر کال له اکتوبر میاشتې وروسته چې ایکس یا پخوانی ټویټر یې په 44 میلیارد ډالر وپېره په دې شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. هغه د دې شبکې زرګونه کارکوونکي له دندو لرې کړل او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکاونټ په ګډون یې ډېر نور اکاونټونه چې بندیز پرې لګېدلی وو بیرته فعال کړل. مسک په جولای میاشت کې ویلي وو چې د شبکې د اعلانونو له درکه شاوخوا نیمایي عواید له لاسه ورکړي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا وایاند وایي طالبان د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو ډیر لرې دي. په یوه مرکه کې د طالبانو او امریکا اړیکې شاربو
تشویش در امریکا داشتی در چی طالبان در امریکایان و در مخالفین این روابط در مخالفین سر برقرار کنی در امریکایان و در تحمل ور خبر نده.
یونسکو وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په نړۍ کې له زده کړو او تحصیل څخه د محرومو ماشومانو او ځوانانو شمیر زیات شوی دی. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندوز کې د ینجې کرکیلې ته لیوالتیا زیاته شوې ده.
په زرګونو جریب ازمکه باندې د هنګو کښت او کار شتون لري چې الحمدلله سکال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی.
نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې آذربایجان یو ځل بیا له ارمنستان سره په لانجمنه ناګورنه قرهباخ سیمه کې عملیات کړي دي. په 25 دقیقې پروګرام کې د چین د خلکو له جمهوریت سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه بحث لرو.
په افغانستان کې چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د مغد معادنو د استخراج ته او د نورو منابعو زیرمو څخه برخبرداري ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته سپینه مڼه وایي چې امریکا طالبان په رسمیت نه پیژني او داسې یو پلان هم نه لري. دا خبره د سپینې مڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی رسنیو ته کړې. هغه دا هم ویلي دي چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت څخه ډیر لرې دي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
سپینه مڼۍ وایي طالبان د نړۍ د غوښتنو او د خپلو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت سره یې واټن ډیریږي. د سپین ماړۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته دا هم ویل چې متحده ایالات هیڅ داسې برنامه نه لري چې پر بنسټ طالبان په رسمیت وپیژني.
موږ طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. اوس مهال د دې کار د کولو لپاره هیڅ برنامه نشته. که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید په مشروع ډول په هغو ژمنو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې د حکومتولۍ د څرنګوالي په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو سره د چلند په اړه کړي. اوس مهال یوازې دوی دا کار نه دی کړی بلکې برعکس عمل یې کړی. له همدې امله د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ برنامه نشته.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو وروستیو کې رسنیو سره خبرو کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې دوی د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. له دوو کلونو زیات تیر شول چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، خو سره له دې چې یو شمېر هیوادونو ته یې په ډیپلوماټیکه کچه خپل استازي هم لیږلي، ولې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د 3 اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو د واک د دویم کال د پوره کېدو په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې له طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وشوي. د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې د ټولګنونو حکومت جوړېدل، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت او له ترهګرۍ سره د بې توپیره مبارزې شرایط وړاندې کړي، خو طالبان دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي. د طالبانو حکومت دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او دوی اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاري. خو په نیویارک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی په افغانستان کې د تر هغه ګواښ په اړه وویل، په دې هیواد کې د القاعده تهدید کم شوی، خو دوی پر نورو ټولو هغو تر هغه ډلو څار لري چې غواړي د حکومت ولۍ له نشتون په ګټې هلته یعنې افغانستان او نورو ځایونو څخه ګټه واخلي. که څه هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په ځلونو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د غوښتنې خبره کړې، خو پر دوی نیوکه ده چې د دې تعامل د کولو لپاره هیڅ داسې ګام نه دی پورته کړی چې د باور فضا جوړه کړي. د دې برعکس نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جونو او ښځو د ځپلو په برخه کې ظالمانه ګامونه پورته کړي چې دوی له نړۍ جلا کوي.
راپور کې مو واورېدل چې د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له نړۍ او افغانانو سره د کړو ژمنو نه عملي کول د دې لامل شوي چې نړیوال مشروعیت ته د رسېدو لپاره د دوی مزل لپسې اوږد شي. د طالبانو له حکومت د نړیوالو او افغانانو د غوښتنو په اړه مرسلین ارسله د سیاسي چارو له شنونکي احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تعامل راتلو ته څومره هیلې او امیدواری شته.
په دې وختو کې طالبان د چین سره نږدې اړیکې برقرار کړي، د ایران سره برقرار کړي، د روسیې سره تماسونه لري. بلان امریکا هرگیز دا تحمل نلری. ظاهران د ښځو حقوق د جرکیان و مکتب دا فرعی خبری دی. اما اساسی تشویش د امریکا داسی دا چه طالبان د امریکایان و د مخالفین و پر روابط کی این روابط د مخالفین سر برقرار کری دا امریکایان و تحمل ور خبر نده.
د د طالبانو له حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل، د طالبانو له حکومت د افغانانو سیاسي نارضایتي ده، دا دواړه مسایل څونه کولای شي له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل مخه ونیسي؟
تاسو اوریدل چې هفته مخکې تاسو وویل چې د ښځو کار او فعالیت د افغانستان داخلي کار ده، یعنی دننه داخلي کار ده، لمو کار ده. اصلي هدف دا ده چې یعنی امریکا عمده تشویش امریکا دا ده چې طالبان د امریکا د هغه مملکتونو یا د هغه اشخاصو سره تماس نیولی چې هغه ته امریکا دوست نه وایي، دشمن وایي، مخصوصا د مسئلې تایوان او چین و روابطو داسې. بل خبر هم دا ده چې طالبان په دې خاطر په افغانستان کې نه دي راوړ شوي، په دې خاطر قدرت ته نه دي رسېدلي چې دلته صلح و امنیت وي، حکومت وي. یعنی د تشنج دپاره تلاش شوی چې طالبان قدرت ته ورسېږي، چې منطقه یو وار په تشنج باندې اخته شي. حقیقت هم دا ده، نه د حکومت داری خبره.
که نړیوال ټولنه طالبانو سره تعامل ته نه رسیږي او د طالبانو حکومت هم د افغانانو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په وړاندې انعطاف نه ښیي، د افغانستان دا بې برخلیکه حالت په خپل افغانان څونه له اقتصادي او بشري اړخه ځپلی شي ستاسو په نظر؟
خبره دا ده چې بعضې مملکتونه شروع کړی د طالبانو په مخالفینو باندې کمک شروع کړی، دفتر خلاص کړی چې نوم یې نه اخلم، تر یو نیم کال دوه کال طالبان همداسې پاتې کېږي، وروسته بیا نه میدان فیصله کېږي. طالبان یو لاس نه دي، یو 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 سر نه دي، یو مغز نه دي. هر څوک طالبان زیات تشویش دي لري چې په دې وختو کې طالبان یو تعداد داعش ته ځانونه چمتو کړي، یو تعداد القاعده ته ځانونه چمتو کړي. یعنې صفوف طالبان زي داعش ته تیکي پاکستان ته، دا دننه یو مشکل ده. بیا نو امریکایان هم نه غواړي چې افغانستان فضا د بل چا په لاس کې وي، یعنی فضا باندې تحصیل لري، تیارات یې، یعنی بوجي د طالبانو په ګټه کې نه دی په دراز مدت کې په دې سیاست کې.
د سیاسي چارو شنونکی احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او امریکا پر اړیکو خبرې کولې.
ازادۍ راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي چې له 2021 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو په شمیر کې 6 میلیونه زیاتوالی راغلی چې له ښوونځي پاتې دي. بلخوا نږدې 1000 تنه زده کوونکو نجونو په یو پرانیستي لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان نجونو پر تعلیم لګېدلي محدودیتونه لرې کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د زده کړو، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په راپور کې راغلی چې له 2021 کال راهیسې په نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو شمیر 6 میلیونه زیات شوی او اوسمهال دا شمیر 250 میلیونه کسانو ته رسیدلی. د یونسکو له لوري ورکړل شوې شمیرې ښیي چې له ښوونځیو د پاتې شویو زده کوونکو ډیری هغه نجونې دي چې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې دي. د یونسکو په اعلامیې کې د دغې ادارې د عمومي رئیس ادری ازولا له قوله ویل شوي، که څه هم په تیرو لسیزو کې د زده کړو د کیفیت ښه کېدو لپاره ډیر کار شوی، خو اوسمهال له ښوونځیو د پاتې ماشومانو او ځوانانو شمیر د ډیرېدو په حال کې دی. اغلی ازولا ویلی که نړۍ غواړي چې د میلیونونو ماشومانو راتلونکي تباه نه شي، نو ژر تر ژره دې د هغوی د ژغورلو لپاره لاس سره یو کړي. د 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له 6م ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونه هم د دوی په وړاندې وتړل شول. طالبان ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو د ښځو د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی فرمانونو افغان میرمنې، د ښځو فعالان او د بشري حقونو نړیوالې ادارې اندېښمنې کړي. د نړۍ د ځوانانو استازي مایا د عادل تیره شپه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال وویل،
تاسو د افغان ښځو او نجونو لپاره څه وکړل؟ ژمنې وشوې خو وضعیت لا پسې خراب شو. اوس مهال ښځې او نجونې له زده کړو، پوهنتون ته له تګ او په ټولنه کې له ګډونه بې برخې شوي. تاسو د دې بحران د حل کافي هڅې ونه کړې او پر هغو کسانو مو فشار رانه ول چې دا وضعیت رامنځته کړی. زه دلته له خپلو افغان خویندو سره د یووالي لپاره ولاړه یم.
په همدې حال کې د 10م ټولګي وی افغان زده کوونکې مریم رسولي ازادۍ راډیو ته وویل،
که زده کری نوی بندی شوی نو موگ با وزد فعال و ورد او انگیزه لرون کنجون و شهیدان و ما پخپل تحصیلی جوان للا سور کرد. پر اتنون کد و کلونو کی بمی دن داخستی و او هغه موقف ترسیدم چه تل می تم درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې د همدې اونۍ د دوشنبه په ورځ له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو دوه کاله پوره شول. په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو لاسرسي په نوم د یو کمپاین غړو تېره ورځ د دوه تیاره کلونو په نوم یو پرانیستی لیک خپور کړ. دا لیک چې په افغانستان کې د یوویشت ښوونځیو د ښځینه زده کوونکو او په پاکستان او افغانستان کې د کډوالو افغانانو لخوا د نړۍ مشرانو ته لیکل شوی، پکې راغلی چې اووه سوه دېرش ورځې وشوې چې نجونې له ښوونځیو پاتې دي او د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. په دې لیک کې له ملګرو ملتونو او د دغه سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتل شوي چې د افغانستان په وړاندې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او له زده کړو د نجونو او ښځو پاتې کېدو ته د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې زده کړې تمه نه کوي په نوم د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د راپور پر بنسټ اوسمهال دوه اعشاریه پنځه میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
روسی چارواکی وایي چې ټولګډونه حکومت او له مخدرو موادو او ترهګرۍ سره مبارزه به د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د شپږمې غونډې د اجنډا مهم ټکی وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي چې دا غونډه د رواني میلادي میاشتې په نهه ویشتمه د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون ترسره کیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شبا په مستقیمه اړیکه راسره دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي په افغانستان کې ټولګډونو حکومت او له نشئ موادو ترهګرۍ سره مبارزه د مسکو فارمټ شپږمې ناستې د اجنډا مهم ټکی دی. ټاکل شوې دا غونډه د رواني میلادي میاشتې په نهه ویشتمه د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون سره ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ له ټاس خبري آژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه ناسته کې به د سیمې هیوادونه په هغه مواردو بحث وکړي چې اوس ورته اړتیا لیدل کېږي. د ښاغلي کابلوف په خبره په دې به هم خبري وشي چې طالبان څنګه خپلو مکلفینو ته متوجه شي، خو د چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا په دې باور دي چې په بخښنې سره خو د چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا په دغه ډول ناستو په اړه باندې ویشلي نظرونه لري. په روسیه کې پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روسیه د دغه ډول ناستو په ترسره کولو سره غواړي د افغانستان په سیاست کې ځان فعال وساتي. بل افغان شنون کای شیر حسن حسن بیا په دې باور دی چې روسیه د سیمه او هیوادونو له لارې اندېښنه لري او غواړي چې ځان مطمئنه کړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت مین سبی الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت میندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دویان مرسل احمد ضیا تکل د روان میلادي کال د جولای په میاشت په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼې لیکلی و چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د امیر خان متقی سره لیدلی او هغه ته یې د مسکو د فارمټ د ناستې بلنه لیک ورسپارلی دی. د طالبانو حکومت وین سبی الله مجاهد هم هغه مهال رسنیو ته ویلي و په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه کېږي د دوی حضور مهم دی. بل تکل صاحب
ډېره زیاته مننه خاطر پردې سو چې راپور راکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. آذربایجان په لنجمنه ناګورنه قرباخ سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي او هغه یې د ترهګرۍ ضد عملیات بللي. باکو وایي د عملیات د هغو ورانکارو ډلو پر وړاندې پیل شوي چې په سیمه کې په خونړیو ماین چاودنو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
آذربایجان وایي په جلا شوې ناګورنه قرباخ سیمه کې د پوځي اهدافو پر ضد چې هغه قانوني بللي عملیات پیل کړي دي. د هیواد ویلي چې په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې نن د ورځې په لومړیو کې په دو ماین چاودنو کې شپږ تنه ووژل شول. د توپخانې بریدونه نن لږ وروسته له هغې پیل شول چې باکو د ارمنستان ډلې چې هغه ورانوونکي بللي په هغو دو ماین چاودنو کې په لاس لرلو تورنې کړي چې د پوځ څلور پرسونل او دو ملکي وګړي د ناګورنه قرباخ په هغه سیمه کې ووژل شول چې د روسیې پولیسو تر ان کنټرول لاندې ده. آذربایجان نن په یو خبرې کړې اعلامیه کې وزل بیا ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې به ولسي خلک او ملکي تاسیسات نه پنښه کیږي او یوازې به قانوني پوځي هدفونه له منځه وړل کیږي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د تروریزم ضد دغو عملیاتو په اړه د روسیې سوله ساتو ځواکونو قمندانۍ او د ترکیې روسیې د څارنې ګډ مرکز ته هم معلومات ورکړل شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت په یوه جلا اعلامیه کې په ناګورنه قرهباغ سیمه کې ډیره د ارمنستان پوځي ځواکونه تورن کړي چې جلا شوې سیمې ته څیرمه د اقدام په ولسوالۍ کې د آذربایجان پر پوځي پوستو بریدونه کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت په ناګورنه قرهباغ سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شپې له 2 بجو راهیسې د ارمنستان د پولې په اوږدو کې نسبتا وضعیت آرام و. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یوه غړي تیګران ابراهیمین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې آذربایجان په دروغ ناګورنه قرهباغ پر ترهګری تورن کړی او سیمه کې پوځي اهداف پنهه کړی دي. په ناګورنه قرهباغ کې ډیری خپلواک خبریال مورات ونیان ازادي راډیو ته تایید کړ چې د آذربایجان توپخانی په سیمه کې په شدت اندازې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخارو په موسکو کې خبرلاند ته وویل چې روسیه په سیمه کې چې سولسات ځواکونه یې میشتې کړکېچ ته اندېښنه لري، خو زیاته کړه چې ځواکونه به خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په سیمه کې د روسیې سولسات ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یو لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې نوریاس نوری چمتو کړي.
مل انلاین ورسپانه لز د کوڅه خدای افغان جنودی منه کېدو موضوع د پام اړولې او لیکي دوه کاله وړاندې طالبانو لشبګم ټولګي پورته جنې خو زیاتلت لور او ګرځولې او افغانستان تر اوسه په نړۍ کې هغه وزنې هوا دی چې د خزو پر زده کړو کې بندیز لګول شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس په دې راپور کې چې مل انلاین خبر کړی ویل شوی چې د افغان خزو او ماشومانو د حقونو مسله به په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د اجنډا یو برخه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش هم د دوشنبه پورې خپل ایکس پانه د نجونو پر زده کړو بندیز یو نه توجیه کیدونکې بشري سرغړونه بلل چې په واینا په اوږد مهال کې به ټول هوا ته زیان ورسوي. هغه یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو پریږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي که څه هم مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه ماشومان د ښوونځیو د نشتوالي او نورو دلایلو له امله ښوونځي ته له تلو بې برخې و، خو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز له 1 میلیون زیاتې کوچنۍ نجونې اغېزمنې کړي دي. راپور له مخې دغه بندیز چې نړیوالو غندلی د افغانستان د یو مشروع حکومت په توګه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، خو طالبانو د نړیوالو غبرګونونو سره سره پر نجونو او ښځو د لوړو زده کړو بندیز هم لګولی او هغوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو او موسسو کې له کار کولو راګرځولي او همې ځینې نور بندیزونه پرې لګولي دي. په راپور کې وړاندې لولو چې طالبانو ویلي چې ټولګیو ته د ټولو نجونو د بیرته ستنېدو لپاره یو لړ شرایطو ته اړتیا ده چې باید برابر شي، خو تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ نښې نه ترسترګو کیږي. د ایمیل آنلاین په لیکنه په داسې حال کې چې افغانان له زده کړې د نجونو منع کېدو ته اندېښمن دي، خو دوی د پیسو ګټلو، د دسترخوان تر سر، د ډوډۍ برابرولو، سرپناه او د وچکالۍ او سخت ژمي څخه د ژغورلو په څیر ډېرې نورې اندېښنې هم لري. فارن پالیسی خبرونه د امریکا افغان متحدینو ستونزو ته پام اړولای او د پایل په کرخو کې لیکي په لزګونو زره افغانان د کډوالۍ په یو بے برخلیک وضعیت کې راګیر یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پټ دي. فارن پالیسی لیکي د 2021 کال په اگست کې په ګډوډۍ کې د متحدو ایالاتونو د وتلو په مهال د اټکل له مخې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات تر شا پاتې شول چې زیاتره یې د طالبانو لاس ته ولوېدل یا په سیمه کې تور بازار ته لاره موندلې. خو د خبرونې په لیکنه دغه د پام بیا که د ژباړونکو د امریکا په پوځي اډو کې د ملکي کارکوونکو او آن د افغان ځانګړو ځواکونو په ګډون د هغو په لسګونو زره افغان متحدینو چې په 20 کلونو کې د متحدو ایالتونو لپاره ډېر قرباني ورکړې دي تر شا پرېښودو له اخلاقي قیمت سره پرتله شي، هغه یو ناڅیز رقم دی.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په کندوز ولایت کې د اینجی کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له دې کبله د دې ولایت شاړې دښتې او للمې پرې سمسورې شوي دي. اینجی یو طبي بوټی دی چې په لوړه بیه پلورل کیږي او د درملو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي.
په کندز کې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجه په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجه کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجه کرل شوې ده. دوی انجه د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجه عواید زیات دی. په کندز کې د انجه کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول حافظ الله د انجه کښت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علي آباد انګدیم.
موږ په علي آباد ولسوالۍ کې پر څه باندې 1000 جریب مځکه د انجه کښت کړی دی. یوازې په علي آباد ولسوالۍ کې 100 تنه وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سوې ده او له دې شمېر څخه سل نفره یې له موږ سره کار کوي. سږ کال د انجه حاصلات ښه دي. موږ د انجه شیره هند او
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجه تولید په هر جریب کې د انجه کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 40 کیلو د انجه شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې پر 40 جریبه ځمکه انجه کرلې، هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجه عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه کده امسال خوب است. از یک جروب زمین
ده تیر کار په مقایسه سش کال ده انجه حاصل شده. انجه په عبیز مکو که په دری کلونو که او په للمیز مکو که په 15 کلونو که په سمر رسیجه له یو جریب ځمکه څخه سش کال موږ 40 کیلو انجه راټوله کړې ده. د انجه د کرکیلی په ترویج سره په زرګونه بې روزګاره خلک د کار خاوندان سوي دي.
دین محمد چې په کندز کې د انجه د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي د انجه کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره یې له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته هم سال حاصلات تخمین استان ولایت
دا تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجه په حاصلاتو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د نورو کلونو په مقایسه سږ کال د انجه په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د انجه ډیره برخه هند ته صادریږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجه کښت د بزګرانو لیوالتیا زشته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د انجه په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریب ځمکه باندې د هنګو کښت کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجه شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی. د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجه کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه د باندې خستې ولایت د بل مرغه او د ولسوالۍ وروره زموږ د مولوي محبوب الله خپل چې دا خبر ورسېږي تا د مرغه مسولین ټوله د مؤسساتو وروره د مؤسساتو په دغه کې ټوله لاس لري. یو خارغري ته نه رسېږي، خصوصا ولسوال خپله بیا لاس پرې کېږي. انجینر نظر ښځه ټول اربابان سرشکان دي وروره مانه دا کار دی وکړي دا دې سړي تبدیل نور دي دلته راوړي نور بېګانه خلک بیا دا کار نه شو وسلام.
محراب احمدزیم د کابل نه لومړی سر کې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د جمهوریت حکومت کې دولت سره پروژې تطبیق کړي دي، پروژې مسلب سره تطبیق شوي دي او امارت لخوا هم هماغه پروژې ارزیابي شوي دي، سلب سره تطبیق شوي دي، خو تر اوسه پورې د امارت اسلامي لخوا نه موږ تور پر مدرک کول شوي. برعکس د امارت اسلامي د خلکو سره د 1015 حسابونه وکړل، مالیه ترې نه واخیستلې، خو د جمهوریت د وخت کومې پروژې سره تطبیق شوي وي هغه یور پیم نه دور کړې. موږ خپله شخصي اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو او کومې پروژې هم څه کړي دي کې د خلکو موږ روپۍ را باندې دي، موږ قرضدار یو د خلکو، نو که چېرته موږ ته خپل حق را نه کول سي موږ مجبور یو وطن ترکو.
رور جانه دغه موږ ایران ته تللو، مسافرۍ ته کچاکي سفر و، نو دا په نیمروز کې موږ نه طالبانو 3000 افغانۍ واخیستې. نو موږ ایران یو چې دا څه ډول یو قانون ده چې خپل ځوان ته کار نشي پیدا کولی، دی ځي په تور نه پیسې اخلي، دی ځي په پردیو ملکونو کې خپله انرژي استعمالوي، نو دوی ته د کار زمینه نشي برابرولی، دی خو پرېدغو پیسې هم نه ورنه.
السلام علیکم ساده جوړ په خیر زما په غنډي ازادي راځي ته ورسېږي چې موږ د نوې سړک ډېر خراب شي دا د ازادي پر جوړ کې تاسو ډېر خراب شي موږ د نوې سړک
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422111201.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو بحثونه پکې شوي خو دا وخت د مازیګر 4:30 دی پام وکړئ خبرونو ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لري دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کیربی دا څرګندونې بیګا په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې او ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومت ولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کیربی د ترهګرو ډلو په اړه د څرګندونو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډېره کمزوره شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. کیربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز او په څنګه په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د یونسکو عمومي مشر ویلي که دولتونه نه غواړي چې د میلیونونو ماشومانو پر برخلیک لوبې وکړي نو باید سمدستي په دې برخه کې له سره هڅې پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پر ایکس شبکه خبر ورکوي چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. بیان زیاتوي چې یونما د رغنده تعامل لپاره متحده ده او غواړي دا ډاډمنه کړي چې د ټولو افغانانو غږونه اورېدل کېږي. هند نن له دې هېواده د یوه کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. دا اقدام 3 ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند د استخباراتو یو جګپوړی مامور په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بیلتون پال مشر هردیپ سنگ نجر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هېواده یې وایست. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جی شل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړې. کاناډا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند د حکومت عناصرو لاس درلود. هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي. نوې ډیلي همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. او د ایکس شبکې مالک وایي چې دا ټولنیزه شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي. ایلن ماسک پرون وویل دې ته اړتیا ده چې په دې شبکه کې د آنلاین ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي. ماسک د تیر کال له اکتوبر میاشتې وروسته چې ایکس یا پخوانی ټویټر یې په 40 میلیارد ډالر وپېره په دې شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. هغه د دې شبکې زرګونه کارکوونکي له دندو لرې کړل او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکاونټ په ګډون یې ډېر نور اکاونټونه چې بندیز پرې لګېدلی وو بیرته فعال کړل. ماسک په جولای میاشت کې ویلي وو چې د شبکې د اعلانونو له درکه شاوخوا نیمایي عواید له لاسه ورکړي دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته هر کلام
نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تېره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامه کې وویل غواړي د پیکنګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تېرو څه باندې دو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماتان استولي، خو اکثره د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارج دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثر هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تېرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلې. خو پیکنګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شویو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریز نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په کانونو کې پانګونې ته لېوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تېر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو مېلمنو سره څېړو. مېلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شنونکی عنایت الله همام. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو درسو، چین چې لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تېرونه خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګوماره، په تېرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. طبیعي ده چې چین دغه آرزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. دلته چین څو موخي تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواب ده چې چین خو یو اقتصاد محور، تجارتي محور، سیاست غوره کړی دی تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فرا منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست ته. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوی دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوګه شي. نو دې په دې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ته او د نورو منابعو زیرمو څخه برخبرداري ده، او ترانسپورټیشن دی، مواصلات دی، دغه یو کمربند یوه لاره د دې پروګرامونه دي چې هغه سپیک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب کولی شي را داخل کی. د بلې خوا چین ډېر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، د هغه جدایي طلبانو، د هغوی مخنیوی وشي، د هغوی یو تعداد کسان یو تعداد کېدای شي یو وښنه ډله حتی ویل کېږي په افغانستان کې، داسې هم ویل کېږي چې طالبانو دغه ډلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او دې ځایونه منتقل کړي دي زابل ته. په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي، خو دلته یو معامله یو په دوی باندې یو تجارت روان دی. وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دغه معامله کې، د یو قرآن په سر داسې ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا قرآن کېدای شي مکمل لکو ته تسلیم اسلامي کمه مدایا چې دا هغه ته په شرط کې دی. ما موضوع چې ډیره مهمه ده هغه دا ده هغه لوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده دا هغه نه بیرته پاتې شي. په یو نامرئی یا ځای ځای ما کارا رقابت کې متحده ایالاتو سره، روسیه سره، چین سره، نور هیوادو سره مقابل دی چې دغه د سیاسي قافلې نه یا د سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري د هغې نه بیرته پاتې نه شي او کوشش کوي چې خپلې اړیکې دومره نږدې کړي طالبانو سره چې د یو خوا هغه رسمي پرسنل پیژندلونه نو سی ورشي دغه دوګونی حالت ستاسو خدمت دی چې په بینملي حقوقو کې بینملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمي پیژندنه د یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بینملي اړیکو کې بینملي حقوق کې شتون نه لري چې دغه اساساتي او په دغه اساس د یو هیواد پیژنه دغه چې تیز هیواد پرسنل پیژنه دغه چې تیز هیواد سره اړیکې تامینوي په حقیقت کې دا حتی د فاکتور نه دی. ما په نظر د بینلی حقوقو د یو شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت پرسته پیژندلی ولو چې دا خبره په کلونه راولي ولې چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د هغې حاکمیت پرسته پیژندل
مننه جرګه په دې خبره بیا هم وکړو. مننه عنایت الله همام، تاسو هم د بحث ته خره غلاست. د جنبا صاحب څرګندونې مو واورېدې، رڼا په واچوله چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوې سفیر کابل ته واستو او د طالبانو سره پرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ، تقریبا هغه بڼه درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول و.
لومبای تاسو ته او تاسو درانو اوریدونکو ته او جنباز ته سلام او ادب ارستم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته بوایت ووایم چې اساسا د افغانستان ما مخکې مصاحبه کې دا ما ویلی وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارات اسلامي وپیژني دا چین دی، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په د سنترال ایشیا یا آسیایي مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي. او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللی دي، او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خو دا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې وو د جو پولیټیک له خاص څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو میخانیکیت وو چېرته یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولی، بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې تونه او بله قدرتونو ته اتکا کولی. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د هغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه افغان بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده او دا چین اقتصاد ته کوم غټه تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې په دلته شکست وموندله او خپل قوا را وباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې سه افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي چینایانو اوالات خل شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان هغه ترزمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې
قانون دی تریلیون ډالر اټکل شوی دی فکر نه کوي چې چین به ډیر لری فکر کوي اوږد مهاله ګټې به تعقیبوي؟
به هر حال که دا منابع چینایان خپله کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کیدای شي دا د خزانه او زیرمې زمکني زیرمې چې دی هغه کیدای شي چې د یو تلک کیک کیدای شي چی کیدای شي نه ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبته کوروسان په دې کې کار کړی و امریکایانو کار وکړو وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه را باسلی دي او سروې کړي دي خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شو کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي دا یو بختله یو لوی سوال ده.
مننه.
کوي هم کبه دا د زیرمه دوی په نظر کې دا زیرمه یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند هغه چې دی هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم دوی خدمات او قراردادون ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري
لکه
اروپایي شرکتونو په باشان دوی خدمات زیات
مانه نه همام صاحب مانه نه په دې بیا هم خبرې وکړو یو بشت بوډان دي تقریبا د شپک څه باندې شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې و د لویو قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. طالبانو حکومت امضا کړل، چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان واسب، مخکله دی چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره کې اړیکې درلودلې، په 15 دوی کابل ته ننوتل، د اګست په 15 وبخي یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکینګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقیب کیو ملا برادر همداسې نور لوړپوړي غړي پکې چین له طالبانو سره ښه اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوذ ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی، د اکثره پریکړه لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړه لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوي چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه اړیکو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل، آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته ور اوړي دي، آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین کو خاله نوری لکه چې دوستان مو ویلي او تاسو په دې چې مختاتانه سیاست مختوري او ټول
کلونو کې ډېر مو یو شی اضافه کوم جان بس، په تیرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود، پوځي او نظامی، په اکثرو نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاو، حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصلې کولې، که هغه د بیا رغونې په برخه کې وي، که په سیاسي ډګر کې وو، که په نورو برخو کې وو، دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
هو خبره مندې کړه چې چین د یوې خوا خپل هغه لوی رقابتونه چې دي خپلو حریکانو سره هغه نه هېروي، د بلې خوا هغې حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهم ټکی دی، هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویه سرمایه گذاري وکړي، تقریبا د 2 میلیارډو په شاوخوا کې کېدای شي زیات یا کم، نو لپاره د دې چې دې ته مشروعیت ورکړل شي چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې رای اور خپل سفیر هلته وټاکه، او په دې توګه چین غواړي دغه اوسنی حاکمیت ته د طالبانو چې موږ سره البته اوس مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیستی، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړه لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي
داغه ته مشروعیت ورکی، ځکه چې ته نشه کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره
خدا دا خو جنبسه بیا او رسمیت نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي ک، ولی تر اوسه لدی ډډه کړی چې طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندنې چین خو هغه غوښتنې نه مطرح کوي لکه نور لوی دزوال چې مطرح کوي چې د خزو حقونه باید ورکړ شي، د کار حق ورکړ شي، د زدکړې حق باید ورکړ شي. په ښکاره خو موږ د چین په دا ډول سرګندونې نه دی اورېدلې.
سمه ده، دلته څو خبرې دي محترم نوري کوي. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږیږو. صحیح ده، ما تاسو ته مخکې وویل چې یو قانوني ډیپلوماټ په حیث، د بین المللي حقوقو د یو شاګرد په حیث، چې په بین المللي حقوقو کې داسې کوم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته.
جان باسه دا خبر منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوری نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوری نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د هغه جغرافي استازیتوب وکړي، دا یو نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته اړتیا لري.
نړیوالې رسمیت پیژندنه نشته، د دولتونو پر رسمیت پیژندنه شته. دا نو زموږ تاسو هغه چاکټوف ته هغه لري چې موږ تاسو دی په قضیه ته څنګه وو، او ماهیت کې زه تاسو په یو یا دغه موضوع ته په یو شان ګورو، خو زه غواړم هغه حقوقي اړخ تشریح کړم. ګوري خبره څه شي کېده، د طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې دي امنیت شورا دي، او دغه هیوادونه دغه چې بربند اعلان نشي کولای، ځکه چې بیا مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي، چې بیا د رابط نور هم رسمي کړي کیږي کی. البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونی چلند لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغې دغه دوګونی چلند روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه شته، حتی سیاسي روابط شته دي. خو ټول مسؤلیت اوس نه غواړي چې داسې بربند اعلان کړي، اما د فکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
تر کله به دوام کوي، بلې
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې. هغه اجماع چې کومه په دوحه کې راپیدا شو، هغه اجماع اوس نشته.
مننه مننه جان باسب، په تیرو شلو کلونو کې دغه یو د کورنۍ اجماع خبره ډېره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړل، یو ډول باندې راغلل، قدرت ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو دې خبرې ته چې تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد ډېر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریډور بلل کېږي، د یو سړک د رغونې کار پیل شوی، پرون لکه چې ګمانم 50 کیلومتره سړک ده، او پوهیږو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګودرې هم ډېرې هغه دي، ورته سختې دي. د سوداګریزو چارو لپاره به ممکن نومره لوی کوریډور نشي، خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه دلاره یاده کړې، او ویلي چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابر له چین سره ارزانه شي. فکر کوي چې دا ډول کوریډور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه نقشې د چین د لوی پروژې ځینې دغه کوچنۍ لارې افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د مخکنه خپل اهمیت راساتلی دی، او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته هم اهمیت لري، خو منطقې دپاره که تاسو دا سنترل ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د یو اساسه منطقه کې را ولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریدور چې دی، دا کوریدور دا دهلیز، دا دالان، شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر ده د چین لپاره تا پرپرتلا ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یووالي چې وو دا و چې د رسمي لارې په کې د ټول تجارتي او فرهنګي تبادلې کېدنه په دې استالین خصوصا په روسانو چې په منطقه کې حاکم شو استالین په دوران کې د استان د پولیټیکل اف استانت را پیدا شو دا مختلف حوزې اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو غوونه چې وو د دې منطقې راخته شو او خلاص شو نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو کاربو پاکستانی یو دغه مرکزی وایي حکومت وایاند مشاهده سایت وایي چې مو د یو ترایل لټرال یا د درې الخیزه دغه په پارکو ته طرح کې پارکو چې هغه کې په سیپاک افغانستان او چین او پاکستان شامل دي او کوشش کوي چې دا کار وکړي اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا 1300 کیلومتر د قراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته دا که دا لار جوړ شي د ډیر ټیټو د دکانداران او کاروباریان لپاره ښه دي خو دا د یو تغییر جدي تغییر منطقه ته نه راولي هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړشي او افغانستان ټول اسیا میانه ته په
دغه ډول
یو لار یا کمربند د سره یو ځای شي.
مننه جان واسه. د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی، سراج الدین حقانی د کورونی چارو وزارت په ایکس پانه کې ټولنیز پانه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورونی چارو کې مداخله نکوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غواړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي. دغو څرګندونو ته په پام، آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپیلی سیاست ساتلی دی او که نه؟ په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي. ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري، ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي، که د ټول شموله حکومت د یاد ټولو افغانانو د حقونو ته درناوی د ښځو نجونو په ګډون.
چین اصلا د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلا کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي، کوم سوچ نه کوي. او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یوه پیشو هم د خدای لپاره موږکان نه نیسي. بین ملي اړیکې، بین الحکومتي اړیکې، د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي. دا چې وخت نا وخت چین کومه بشري کومکونه افغانستان ته جاری کوي، هغه ټول هیوادونه په یو ترتیب کوي. متاسفانه چې افغانستان په ښه حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې هم چین کوي، هم روسیا، هم امریکا هم نور. چین خپلې موخې لري، خپلې نږدې موخې لري، منځمهالې، اوږدمهالې. دا ډېر ښه چې تاسو یاد وکړه دغه قانونه دا دې ګروپ سره چین ډېر نږدې رابط لري، ډېر پخوانی لري، د پاکستان د طریقې لري. یو هدف هم دا دی چې څنګه دې چې د ایغورانو سرنوشت باید معلوم شي. د بلې خوا چین توقع لري او محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پي ملاتړ نه لاسته سر شي، د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پي یا دغه ډلې چې په افغانستان کې دي دا یا پاکستان دوی تورنی په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکړي. او په څنګ کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي، مواصلات چې جوړیږي، پروژې چې هلته پلي کیږي په پاکستان کې په دګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې، دا ټارګټ نشي. او زمونږ د مرکز چې موږ هم تاسو ته وویل خپل کتنه په افغانستان کې دی غوړانه په ارتباط هم پلي کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لګه دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی. خو چین دغه شل کال د وادي ورکوي په دغه معدنو باندې منابع او شاوخوا یې حصارونه کاغلي دي، هیڅ دي خو عملي کار نه کوي. اوبدل چې دا هم یو لوبه ده که یوازې سیاسي ځان
سیمه وي. مننه جان باسه. مننه جان باسب همام صاحب لاند کرته و فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خای یو ګام نور هم ورنږدې سي دي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني داسې ایا نه نه قانیل دل کیږي
نه خانه خو بالکل اخکاره ده چین په ټولو نلای کې یوازنی ملک چې طالبانو سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي. چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان دپاره په نظر کې نیولی دي چې تقریبا $1 بلیون شاوخوا دغه دی ځمکه را سروې کړي دي. نو ضروري خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپله په دې وخت کې یو نوی نماینده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامت ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو.
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکه عنایت الله همام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکه غوث جان باسط د 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ.